السلام علیکم ستړي مشه لغرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو ازادي رادیو او ری تخنیکی چاره سید قادر جلالوف په دغه پروګرام کې را سره مختوړي او ری چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم روسته له هغه چې پرونی کور او شاوخوا سیمه امنیتي ځواکونو محاصره کړی وي او ویل د پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزورې کړي د پاکستان له خاورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو د تازه راکټي حملو په غبرګون هلمندیانو پرون په لخکرګا ښار کې مظاهره وکړه خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد حدیث پردیس وایي
السلام علیکم ستړي مشهي د خبرونو سرټکی د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي د افغانستان د ملي امنیت شورا له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لاس زیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سې شنبه په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي دا هم بشپړ خبرونه د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي د ولسمشر محمد اشرف غنی او ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل د سې شنبه په ورځ دواړو لورو پارک کې په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په امنیتي اقتصادي پانګونې او د پوهنې پر مسایلو بحث او خبرې وکړې ښاغلي مینپال زیاته کړه له دې سناتورانو سره په کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او نور افغان چارواکو هم برخه لرله امریکایي سناتوران په داسې حال کې له افغان ولسمشر سره ګوري چې نوموړی تازه په مونیخ کې په نړیوال امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته افغانستان ته ستون شوی چیرې چې ولسمشر غنی هڅه وکړه د نړیوالو پاملرنه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې او د ترهګرۍ زالو ته ور واړوي د افغانستان د ملي امنیت شورا له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لاس زیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی لارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سې شنبه په مازیګر د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د سولې موافقتنامې د تطبیق له کمیسیون څخه وغوښتل شول چې په ځانګړي توګه د زندانیانو د خلاصولو بیا ادغام اوربند او د سولې ایزو سیمو د رامنځته کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي دارګ د خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت هم د امنیتي ادارو د مشرانو راپورونه وڅېړل شول او د راتلونکي لپاره پر امنیتي پلانونو بحث او پریکړې وشوي د یادونه ورده چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره څو میاشتې مخکې د سولې موافقتنامه لاسلیک کړي خو د حزب اسلامي چارواکي د دې موافقتنامې د عملي کېدو په برخه کې د حکومت له پوڅو اقداماتو وخت نا وخت شکایت کوي د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي د انټرفاکس خبري اژانس وایي دا څرګندونې د ګرجستان صدر اعظم د سې شنبه په ورځ د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې کړې دي ګیرګیو کوړ شولی ویلی په دې اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مونیخ د کانفرنس په څنډه کې د لیدنې پر مهال لومړنۍ هوکړې ته رسیدلې ده د ګرجستان صدر اعظم د خپل هیواد کابینې ته له افغان ولسمشر سره خپل لیدنې استایلې ویلی دي چې له افغانستان سره د ترانسپورت لوجستیک او اقتصادي همکاریو په برخو کې د اړیکو د پراختیا خو فرصتونه برابر شوې دي نو موړي ویلی د افغان دولت تدارکاتو په برخه کې د ګرجستاني کمپنیو برخه اخیستلو باندې هم خبرې وشوې او افغان ولسمشر په دې برخه کې بشپړ چمتو والی وخود ګرجستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې سرتیری لري دا هیواد که څه هم د ناټو غړی نه دی خو له دې پوځي تړون سره د 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې همکاري کوي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سې شنبه په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي د امریکا د کورنی امنیت د وزیر جان کیلی لخوا ورکل شوی د دوو حکمونو کې سرحدي غزمو او د مهاجرت مامورینو ته امر شوی چې که هر چیرته غیر قانوني کډوال پیدا کړي هر څومره زر چې ممکن وي خپل هیوادونو ته دستانه کړي د دې نوو امرونو له مخې له متحده ایالاتونو څخه به هغه ناقانونه کډوال لومړی ایستل کیږي چې په جرمونو تورن وي او یا په احتمالي توګه له جنایي تورونو سره مخ کیږي. په دې کې به هغه غیر قانوني کډوال چې د ترافیکي سرغړاوي له کبله نیول کیږي او له هغو سره چې په لوی جرمونو مجرم بلل شوي وي او ځای له متحده ایالاتونو څخه هغو هیوادونو ته بیرته استول کیږي چې ترې راغلي دي. اټکل کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 11 میلیونه په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال موجود دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی همدارنګه د امریکا په جنوبي پوله له مکسیکو سره د دیوال د پلانونو جوړولو د کار د سمدستي پیلېدو امر هم کړی. نوموړي همدارنګه د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې لپاره د 5000 او د کډوالو ګمرکونو د ادارې لپاره د 10000 نورو مامورینو د استخدام امر هم کړی دی. ایران تر 1500 ورځو په روسیې د ورځې د 100000 بیرلو تیل پلوري. رسنیو د ایرانی چارواکو په حواله ویلي د دې معاملې په ځواب کې نیمایي نغدې پیسې او نیمایي نور هم سوداګریز مالونه او خدمات له روسیې څخه ترلاسه کوي. د ایران پریس ټی وی او د محصلینو خبري اژانس ویلي د نفت وزیر بیجان نامدار پرون وروسته له هغې چې د روسیې د انرژۍ له وزیر الکساندر نواک سره یې لیدلي په تهران کې دا خبرې وکړې. نامدار ویلي لا وختي ځینو روسي کمپنیو له ایراني شرکتونو سره په دې اړه تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د ایران د نفت وزیر ویلي د دې لپاره چې د امریکا د بندیزونو په خاطر $2 ته کم لاسرسی لري، نو ځکه یې له روسي چارواکو سره سلا کړې چې د تیلو د پلور په بدل کې سوداګریز مالونه او نور خدمات دوی ته ورکړي. مکسیکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازۍ پر هغې بیانې او یو بل ملامته کړي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوږدې مودې د استازي ویتالیو چورکین پر ناڅاپي مړینه خبره کړي. مسکو پر اوکراین چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا دورې مشري کوي تور پورې کړی چې د چورکین په درناوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مشرتابه د بیانې مخه نیولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ دا یو غیر انساني عمل وباله. کیف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امنیت شورا مطبوعاتي اعلامیه یې خپره کړې وه، خو داسې یې ښودلي چې د مشرتابه د یوې رسمي اعلامې خپرول ښایي بې موردوي. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریانا بیتاس ویلي موږ د هیڅ شي مخه نه ده نیولې. نوموړي زیاته کړې یوه مطبوعاتي اعلامیه هماغه څه چې پخوا په داسې پیښو کې خپرېدله خپره شوې وه. نوموړي زیاته کړې تر دې مخکې داسې ډېرې پیښې نه دي رامنځته شوي او د یوې جلا سیاسي اعلامې د خپرولو کومه سابقه هم وجود نه لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ تر هغې راوروسته اړیکې سختې خرابې دي چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره یوځای کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره فعال سیاسي او پوځي ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه هم دومره ول عملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ وی پاڼه باندې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د کابل ګارنیزون پوځیانو د جنرال دوستم د کور شاوخوا سیمه په شیرپور کې محاصره کړې وه. دوستم بیا بیګاش په خپل کور کې خبرې وکړې چې رسنیو هم خبرې کړي او وی ویل د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. د دوستم نږدې کسانو بیا ویلي نه پوهېدل چې ولې د ښاغلي دوستم کور محاصره شوی و.
حتم موضوع تلاش کردیم و با مسئولین درجه اول امنیتی صحبت کردیم، ولی هیچ کدامشان یک جواب قناعت‌بخش نداشتن و ابراز بی‌خبری میکردن که به چی منظور و به چی هدف این نیروها جابجا شدن.
د افغانستان په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان د وروستیو راکټي حملو په غبرګون هلمندیانو پرون په لښکرګاه کې مظاهره وکړه.
پاکستان د ټول دنیا د اصول خلاف پر افغانانو ظلم کوي. موږ د افغانانو په هیڅ باندې د یو ملت په هیڅ باندې دا زموږ حق دی چې خپل آواز پورته کړو.
او دویم نیمایي کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. کور کلی او ګوړی اچار. وخت په افغانستان کې 10:09 دی. راز لومړی مطلب ته د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي دوی نه پوهیږي چې په کابل کې د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا سیمه کې امنیتي ځواکونه د څه هدف لپاره راټول شوي وو. د سې شنبې په ورځ د کابل د شیرپور په هغه سیمه کې چې د جنرال دوستم کور دی په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي وو او ویل کېدل د ښاغلي دوستم کور یې محاصره کړی. دوستم پخپل اپ کور کې د ملاتړ او تپو وینا کې چې ټلویزیون هم خبره کړ خبرداري ورکړ د دې خلاف هر ډول اقدام به حکومت کمزورې کړي. په دې اړه اجمل اند رپورت جوړ کړ.
جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي هغه امنیتي ځواکونه چې د کابل د شیرپور په سیمه کې د جنرال دوستم د کور شاوخوا راټول شوي وو د سه شنبې پر ماښام بیرته له دې سیمې تللي او خپل تجهیزات یې هم له سیمې ایستلي دي. د سه شنبې په ورځ د شیرپور په سیمه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا په ګڼ شمېر کې افغان امنیتي ځواکونه له سپکو او درنو وسلو سره ځای پر ځای شوي وو چې ظاهرنې د ولسمشر د لومړي مرستیال کور محاصره کړی وو. خو د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند ازادي راډیو ته دا رد کړ چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونو د ښاغلي دوستم کور محاصره کړی وي. خو نوموړي وویل دوی نه پوهیږي چې د دوستم د استوګنې د ځای شاوخوا په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه د څه لپاره ځای پر ځای شوي وو. خغلی فرهمند وایي که څه هم موږ هڅه وکړه له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره مو اړیکې ونیوې، لکه د افغانستان د ملي امنیت له رئیس او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره مو اړیکې ونیولې، هیڅ یو د قناعت وړ ځواب نه درلود او بې خبري ښودله. خو د ورځې په جریان کې مو د رسنیو له لارې د کابل د ګارنیزون د قومندان جنرال احمدزي څرګندونې واورېدې چې ویلي دغلته یو لړ امنیتي عملیات لرل. دا د شیرپور په سیمه کې امنیتي تدابیر و چې د لومړي مرستیال جنرال دوستم کور هم په همدې سیمه کې دی. خغلی فرهمند وویل د سه شنبې په ماښام پرته له دې چې دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د راټولېدو په سبب پوه شي هغوی له سیمې څخه بیرته ولاړل. تر دې مخکې یوې معتبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر هغې پورې خپل کاري دفتر ته د تللو حق نه لري چې د احمد خان شي لخوا پر دله ګیدلي تورونه نه وي څېړل شوي. د دولتي سرچینې چې د دوم نه ښودلو په شرط یې څرګندونې کولې ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنرال دوستم د کور د محاصره کولو هدف هم دا و چې ښاغلی دوستم ولې دوه ورځې وړاندې خپل دفتر ته تللی. د دولتي سرچینې زیاته کړه چې ښاغلی دوستم باید خپل هغه نه ساتونکي هم څارنوالۍ ته حاضر کړي چې د ښاغلي اشتي په قضیه کې ترې څارنوالۍ تحقیق کول غواړي. د کابل ګارنیزون قومندان جنرال ګلنبی احمدزي بیا د سه شنبې په ورځ په شیرپور کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل په شیرپور کې د تصفیه او تلاشۍ لپاره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي و چې د نوموړي په وینا د دوی د دوامدارو هڅو یوه برخه ده. خو دا چې دا تصفیه او تلاشي د څه شي وه ښاغلي احمدزي په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا روټرز خبري اژانس وایي ښاغلي دوستم د سه شنبې په ورځ په خپل کور کې خپلو یو شمېر ملاتړو ته په وینا کې ویلي چې د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزورې کړي. ښاغلي دوستم زیاته کړې چې خپلو وسلوالو ته به د حکومتي ځواکونو خلاف د هیڅ ډول اقدام امر ونه کړي. روټرز خبري اژانس ته دوستم له خولې وایي زما ولسمشر ته پیغام دادی چې زموږ ملي یووالی دې وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول یو شمېر لویدیز هیوادونو د ولسمشر پر لومړي مرستیال د جوزجان د پخواني والي احمد شي لخوا د لګیدلو تورونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او تېره میاشت لویې څارنوالۍ د دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر وکړ. خو د دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند وایي دوی له څارنوالۍ سره د دې قضیې په برخه کې همکاري کوي. خدای رد کړه چې ګوندې د ښاغلي دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیول کېدو امر دې شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو دات اور کې هم اوریدلی شئ. په هلمند کې پرون د لخکرګا او ځینو نورو سیمو اوسیدونکو مظاهره وکړه. دوی د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د روسیو راکټي حملو پر ضد لاریون وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر پاکستان د تروریزم څخه د ملاتړ په خاطر بندیزونه ولګوي. دوی همدارس د پاکستان په وړاندې د حکومت د اوسني دریز ملاتړ هم وکړ. په دې اړه الیاس دایی رپورټ جوړ کړی.
مظاهره کوونکو چې مړ دی په پاکستان نره وهلې د لشکرګاه شهر په کرزینو میسټډیوم کې راټول شول او د حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان په ضد کلک او قاطع دریځ غوره کړي. دوی د لشکرګاه شهر پر یو شمېر واټونو وګرځېدل او د ننګرهار پر لالپور ولسوالۍ د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او هغه د افغانستان پر خاوره تیرې وباله. د لشکرګاه اوسیدونکو او سلګونو مدني فعالینو وویل که حکومت اجازه ورکړي نو د پاکستان په ضد جګړې ته چمتو دي. لاریون کوونکو د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د حکومت پر ناڅرګند دریځ او د نړیوالې ټولنې پر چپه خوله نیوکه وکړه. دوی د ملګرو ملتونو غوښتل چې پاکستان د ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ په خاطر تور لیست کې شامل کړي.
پاکستان د ټولو دنیا د اصولو خلاف پر افغانانو ظلم کوي. موږ د افغانانو په هیڅ باندې د یو ملت په هیڅ باندې دا زموږ حق دی چې خپل آواز پورته کړو. موږ ټوله دنیا باندې غږ کوو چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي او پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. همدا پاکستان دی چې په دې وطن کې جنگ روان دی کلونه کلونه. په دې وطن کې چې کومه جګړه روانه ده، دا د پاکستان لعنتي سیاست دی او دنیا ټول وس
پاکستانی ځواکونو د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر یو شمېر ولسوالیو راکټي بریدونه کوي چې ویل کېږي د دغه بریدونو له امله ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته رسېوي دي او ځینو کسانو ته پکې ځاني او مالي زیانونه هم رسېدلي دي. په لشکرګاه کې د پاکستان په ضد راټول شوي لرون کوونکو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې راغلي وه که چیرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې په مخنیوي کې مرسته ونه کړي، د پاکستان په ضد جګړې ته درېږي او داسې به لرنونو ته هم ادامه ورکړي.
له لښکرګانه مو د خلکو د مظاهرې په اړه رپورټ واورید. په کونړ کې هم امنیتي چارواکو ویلي دي د پاکستان د هر ډول ځوابونو په وړاندې چمتووالی لري. دوی وایي چې د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې سرکاڼو دانګام او خاص کونړ ولسوالیو باندې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه راکټي حملې شوې دي چې پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. په دې اړه روحلله نوري رپورټ رالیږلی.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستاني ځواکونو د کونړ په درې ولسوالیو د توپونو په لسګونو ګولې راوښتلې دي چې په کې چاته مرګ ژوبلانه ده وختي.
او په تیرو 24 ساعتو کې د کونړونو ولایت پر درې ولسوالۍ چې د سرکانو پر ولسوالۍ شپږشپېته فیره، البته د شونکړي او شیخانو درې په منطقه کې او د خاص کونړ د ولسوالۍ په میاکنډو سیمه کې پنځلس فیره مرمۍ او په دانګام ولسوالۍ کې د زور بوړل په منطقه کې شپږ فیره مرمۍ د پاکستان د خاورې څخه ثابت کړی دي. د افغانستان په خاوره کې
قومندان وایي دوی غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ را پیدا شوي ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره شي او که چیرته بیا هم پاکستاني ځواکونه د کونړ پر خاوره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو په یاد ولایت کې ټول افغان ځواکونه د برید کوونکو هرې حملې ته پوره چمتووالی لري او د تیارسۍ په حال کې دي.
د افغانستان د وسلوال پوځ اعلی سر قومندان په امر سره ټول زموږ امنیتي ځواکونه الحمدلله د آماده بخش فعالیت کې دي، د ترسید په حالت کې دي، د وزارت درجه یک موږ اعلان کړي دي کاملا چمتووالی لرو او د کونړ با شامت مجاهد غویر ولس مرتر څنګه ولر دی.
هغه وای د یادو بریدونو په وسیله پاکستان غواړي چې په خپل ترهګریزو کارونو پرده واچوي. د سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه د پرتی سیمه اوسیدونکو زرګول وای پاکستان د پیلکړو بریدونو سره غواړي چې د پولي دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا کړي.
جنگ یو ظالمانه حرکت دی واده جدي په موږ مایره ته پله موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح کې ژوند غواړو. خپل دی په موږ یو مسلمانان ورونه سو، یو قوم دی، یو نژاد دی، یو برید دی، یو خاوره ده. دا خو دې موږ بل کړی سو، موږ بلتون نه غواړو، موږ جنگ غواړو. غواړي چې موږ ټول پښتانه واده په دوه برخو باندې وي شو، موږ سره جدا جدا کی خدا جدای موږ نه غواړو.
د یادونې وړ ده چې د جمعې له ورځې د ننګرهار ترڅنګ د کونړ په سرکانو، خاص کونړ او دانګام ولسوالیو پاکستاني ځواکونو د توپونو نږدې 300 ګولۍ راوښتلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړې شوي دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی بایومټریک سیستم په پلي کولو سره به د کانکور راتلونکو ازموینې شفاف وي. دغه وزارت ویان فیصل امین د سې شمې پرز ازادي رادیو ته ویل تیرو تجربو ته په کتو هڅه شوې چې د کانکور پر روانو ازموینو کې د هر ډول درغلیو مخاوني ول شوې. عباد الله حننزي په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د کانکور پر روانو ازموینو کې به د هر ډول درغلیو او بې ځایه لاسوهنو مخه نیسي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د سیشن بی پر راز ازادي راډیو ته ویل د کانکور د ګډون کوونکو بایومټریک کېدل سره به هیڅ څوک د دې چانس پیدا نکړي چې د بل چا پر ځای ازموینه ورکړي او یا هم کومه بله درغلی ترسره کړي. ښاغلی امین ادعا کوي چې د کانکور روانه ازموینه به سل په سلو کې شفاف وي. دای وایی دا افغانستان دا لوارو زکرو پا تاریخ که دا بایومتریک سیستم پا پلی کولو سرا دا لمری زل لپارا مونگ ادا کولی شو چه دا کانکور دا ازموین شفافیت تزمین کیگی. زکر دا محصل پیجندن بریخنائی کیگی، سوک در غلی کولی نشی، دا ناسم و گرد و اخیستل و طول لاری ترل کیگی او حقو کسانو چه دا نور و پرزای ازموین ورکولا، نور یه نشی ورکولی. فیصل امین همدار از وید د بایومټریک سیستم سربیره پر روان کال کې د کانکور هر ګډون کوونکی ته د پښتنو یو کتابچه جوړه شوی چې ټول مشخصات یې پکې درج شوی دي او د دې چانس هم نشته چې پښتنې د بل چا لاسته ورشي. د لوړو زده کړو وزارت تیر کال هم د کانکور په ازموینه کې د یو لړ اصلاحاتو پر راوستلو سره ادعا وکړه چې ازموینې شفافې او په ښو معیارونو ترسره شوي دي او د ازموینې ګډونوال هم ترې خوښ وو. که څه هم په تیرو کلونو کې د کانکور د ازموینې د شفافیت په اړه ګڼې انتقادونه کېدل او آن په یو شمېر ولایتونو کې د کانکور ازموینې له سره واخیستل شوې، خو د لوړو زده کړو وزارت ډاډ ورکوي چې دا ځل د کومې درغلۍ او په دغه لړۍ کې د بې ځایه مداخلو چانس نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د کانکور د راتلونکي ازموینې شفافیت ته هیله مند دي، خو وایي چې په افغانستان کې دغه سیستم نوی دی، نو ځکه په لومړیو کې به له ځینو ستونزو سره مخ وي. دغه کمیسیون غړی عبدالقادر قلاتوال وایي
دا پروسه نوې ده، کېدای شي په لومړي قدم کې به یو لړ ستونزې له ځان سره تخنیکي ستونزې او نابلتۍ ستونزې او ځینې نورې ستونزې به ملاحظات به ولري، خو په راتلونکي کې به سهولتونه او اسانتیاوې برابر.
ښاغلی قلاتوال وایي له هر څه نه ډېر باید د دغه نوي سیستم مدیریت ته پام او په وخت سره د کانکور د ګډون کوونکو ستونزو ته رسیدګي وشي. اخوا د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق الله پتمن وایي تر هغه چې مرکزی سیستم درغلیو ته لاره هواره نه کړي، هیڅوک نشي کولی چې په کانکور کې لاسوهنه او درغلی وکړي. ښاغلی پتمن زیاتوي د لوړو زده کړو وزارت باید یوازې د کانکور پر ازموینو تمرکز ونه کړي، بلکې له کانکور وروسته هم په لومړي سمستر کې هغه کسان تصفیه کړي چې په درغلیو یې د لوړو زده کړو موسسو ته لاره موندلې.
ازادي رادیو ته غوګیستوس هم نسیم شفق ته غوګ دو چې د افغانستان مطبوعاتي کتلی دا چې څه مهم مطالب کې راغلي.
د کابل شپ ننۍ او رسپانو خپل ډیر مطالب او تبصرې له امریکایي سناتورانو سره د ولسمشر غنی خبراتورو او د امنیتي ځواکونو لخوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د کور محاصره کولو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې ولسمشر غنی له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره ولیدل او پر بیلابیلو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. په مطلب کې راغلي چې سناتورانو په افغانستان کې له شویو پرمختګونو څخه ستاینه کړې او ډاډ یې ورکړی چې امریکا به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ویسا ورسپانې هم په یو مطلب کې همدې موضوع ته اشاره کړې او ویلي دي چې ولسمشر غنی او امریکایي سناتورانو له سیاسي او امنیتي مسایلو سربیره پر اقتصادي برخو په تیره د پانګې اچونې په اړه هم خبرې کړې. د مطلب لیکوال د ارګ د اعلامیې پر اساس څرګنده کړې چې امریکایي سناتورانو ویلي چې په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي او نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده. د ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور د محاصرې په اړه هم یو مطلب لیکلی. په مطلب کې د ښاغلي دوستم له قوله په غټو ټکو لیکل شوي که په کابل ښار کې کومه پیښه وشي بانکونه او عامه شتمنۍ به چور شي. انیس دولتي ورسپانې هم پر همدې مسلې مطلب خپور کړی او د جنرال دوستم د خبرې راخیستې چې وایي دی تل د هیواد پر ثبات فکر کوي او په افغانستان کې د امنیت ټینګښت یوه اړتیا بولي. په مطلب کې د جنرال دوستم په حواله راغلی چې افغانستان په یوه حساسه مرحله کې ده او روانه وضع پرې اغیز لري. او ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د عبدالرشید دوستم له قوله ویلي چې د ده د اوسېدو ځای د امنیتي ځواکونو لخوا نه دی محاصره شوی. په مطلب کې همدار از د جنرال دوستم په حواله ویل شوی چې دای له ولسمشر سره اختلاف نه لري، خو هغه ته ځینې نږدې کسان ورته ناسم ذهنیت ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه همدار از د ورسپانو غور چھان ہم پا www.azadiradio.org وی پانا کتل شی عراقی ځواکونه د موصل ختیځ ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې دي پر نږدې کېدو دي په نږدې کېدو دي راپور نوې د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي سرتیرو د سیشن بي پورز د موصل خار په هوایي ډګر او ختیځو سندو کې پر یوې پوزي اړې د برید لپاره چمتواله نیو. عراقي ځواکونه هڅه کوي له دې برید سره د موصل خار ختیځ ته د نوتلو لپاره لار پرانیزي. په دې اړه د رويټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجملان وړاندې کوي.
وروسته لاغې چې د موصل ختیځه خوا تیره میاشت دایښ ته وسلوالو لاسه ووتله، عراقي ځواکونو په یو شمېر کم نفوسه سیمو کې پرمختګ کړی، خو د ختیځ موصل مرکزي سیمې ته په نږدې کېدو سره جګړه زور اخلي او ورسره د غلطه شاوخوا 15,000 ولسي خلکو ته پیښ خطر هم په زیاتېدو دی. په عراق کې د امریکا د پوځ قومندان وایي باور لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه په عراق کې د موصل او په سوریه کې د رقه ښارونه ولسي. دا دواړه خارونه د داعش د خلافت اصلي مرکزونه او د دې وسلوالې ډلې لپاره مهم دي. د رويټرز خبري اژانس په یو ریپورت کې وایي د عراق فدرالي پولیسو او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت د چټک خبرګون کتي د یک شنبې د ورځې راهیسې چې د موصل د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی د لویدیز موصل پر خوا په ریګزاره دښته کې چټک پرمختګ کړی. په سیمه کې د رويټرز خبريال ریپورت ورکړی چې د دوشنبې په ورځ عراقي ځواکونه تر خورو ورو جګړو او نقطو وروسته د البوسایف په نوم سیمې ته ورسېدل. دوی دغلته په یوه لوړه مورچلې ونیولې چې ترې د موصل هوایي ډګر او شاوخوا سیمې ښکاري. د عراق پوځ هم ویلي چې ځواکونه د دوشنبې په ورځ د موصل هوایي ډګر ته نږدې شوي او په څیرمه سیمه کې د خپلو مورچلو په ټینګولو بوختي. د عراق د چټک غبرګون د ځواکونو ویاند ویلي که هوایي ډګر یو ځل ونیول شي دا به په موصل کې د اکمالاتو لپاره تر ټولو نږدې هوایي اډه وي. عراقي ځواکونه هم دار ازړتیا لري د غزلاني پوزي تاسیسات هم ونیسي. په دې تاسیساتو کې پوزي بارکونه او دروزنی میدانونه دي چې د هوایي ډګر او د بغداد موصل د لوی لارې د ورستۍ برخه ترمن سیمه کې خواره دي. د عراق د پوزي یو لوړ پولي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د موصل هوایي ډګر او د غزلاني پوزي تاسیساتو ته درون زیان وخت. دوی وایي فکر نه کوي چې په هوایي ډګر کې بل داسې مقاومت سره مخ شي ځکه دا سیمه د هوایي بمباریو او توپخانې د بریدونو پرله پسې هدف وو. د عراق د ترهګرۍ ضد د مبارزې ځواکونه چې د امریکا پوځ په خارې سیمو کې د جګړې روزنه ورکړي او د موصل د ختیځ په نیولو کې ونډه لرله ټاکل شوي وروسته لاغې د موصل په لویدیځ کې جګړه کې شامل شي چې د عراق عادي ځواکونه خار ته د تګلارې پاکې کړي. عراقي قومندانان وایي دوی پوهیږي چې د ختیځ موصل په مقایسه به د لویدیځ موصل جګړه سخته وي ځکه دا سیمه ګڼ نفوسه ده او د درنو پوځي وسایطو او ټانکونو لپاره د موصل د لویدیځ په تنګو پخوانیو لارو کوڅو کې حرکت ستونزمن دی. په داسې حال کې چې د موصل په لویدیځ کې بند پاتې خلک د خوړو او د سون د موادو له کمی سره مخ دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې ښایي د 400,000 په شاوخوا کې ولسی خلک د موصل له جګړو څخه بې کوره شي.
د عراق په اړه مو رپورټ واورید. اوس هم ورزو سوریې ته ټاکل شوی راتلونکي پنجشنبه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې له سره پیل شي. د دوو خبرو د ځنډ شاوخوا 10 میاشتې شوې دي. تر دې وړاندې د سوریې د سولې په اړه درې ځلې خبرې شوې خو بې نتیجې پاتې شوې. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د 2014 کال د اپریل رئیس چې په ورستی ځل د سوریې د جګړې سیالو ډلو په سویس کې سره لیدلی وو، تر اوسه حکومتي ځواکونو د حلب شهر د ختیځ برخې په ګډون ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سره له دې چې د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب د 2014 کال د دسمبر پر 10 د سوریې د اوربان په اړه یو توافق لاسلیک سو، خو دې ته په کتو چې د سوریې په جګړو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د ولسمشر اسد د برخلیک او د جګړو د دوام په اړه وضعیت په ټپه ولاړ دی، نو د دغو خبرو د بریالیتوب ډېر هیلن کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا چې تیرې درې دورې ناکامې خبرې تنظیم کړې وې، ویلي چې دا ځل هم د یو تړون د لاسلیک کېدو وړاندوینه نسی کولای، خو د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ویلي وو چې د دې کار لپاره باید بیا هلې ځلې وسي. دوی وایي موږ باید د حرکت پر مخ بوزو ځکه حتی د دوو قوي تضمین کوونکو ترمنځ اور بند نسی کېدای تر اوږدې مودې دوام وکړي که چیرې سیاسي حل لاره پیدا نسی. د مستورا ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره ضروري ده چې د سوریه د وضعیت سمولو لپاره یو سیاسي حل لار وموندل سي. سټیفن د مستورا دا هم ویلي چې د راتلونکو دور خبرو اجنډا به د تیرې دورې په څیر پر خپل ځای وي چې په هغه کې به سیالي ډلې پر حکومتوالي د نوي اساسي قانون پر طرحي او د ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو پر تنظیمولو بحث وکړي. په 2015 کال کې د سوریه د سولې خبرو تر ناکامۍ وروسته مسکو او انقره په خپلو کې اړیکې ورغولې او د سوریه د وضعیت سمولو په برخه کې همکاري پیل کړې چې په دې کې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه هم شامل ده. ترکیه، روسیا او د سوریه د اوسنی رژیم ملاتړ ایران په دې وروستیو کې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره غونډه راوبلله. د ولسمشر اسد د رژیم د ملاتړ په برخه کې د مسکو رول مهم بلل کیږي. په ځانګړي ډول د حلب ښار د نیولو په چارو کې خو څارونکي وایي د روسیې نوې ډیپلوماتیکې هڅې کولای سي چې د ژنیو له غونډې سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د انقره او مسکو د همکارۍ خوشبینانه ټکي ګوري، خو دلته واشنگټن یوه بله موضوع ده. د میستورا ویلي، امریکا په دې ځای کې چیرې ده؟ زه په دې اړه څه نسم ویلی، ځکه نه پوهیږم. تر دې وړاندې د باراک اوباما تر واک لاندې امریکایي ادارې ویلي وو چې تر هغو چې بشار الاسد په واک کې وي سوریه به سوله ونه ویني، خو د ولسمشر ټرمپ اداره پر هر څه غور کوي او وایي د توندلارو ډلو ماتول ورته لومړیتوب لري.
وخت په افغانستان کې د سهار له غرمې مخکې د لسنیمې بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی.
د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د مفادو په لا زیات تطبیق او پاملرنې ټینګار کړی. د ګرجستان صدر اعظم وایي د هیواد خصوصي شرکتونو ته به د دې فرصت برابر شي چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د سې شمې په ورځ د ناقانونه کډوالو پر ضد نوي او سخت حکمونه ورکړي دي. ایران تر 15 نورو ورځو په روسیې د ورځې د یو لک بیررو تیلو پلورلو ژمنه کړې ده. مسکو او کیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غمرازۍ پر هغې بیانیې یو بل ملامته کړې چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د اوږدې مودې د استازي ویتالی چورکین پر ناڅاپي مړینه یې خپره کړې ده. او د اروپا د امنیت همکارۍ سازمان رئیس ویلي په اوکراین کې لا هم د اوربند د ماتولو د پام وړ موارد موجود دي.
لا محمد حدیث پردیس مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه یو ویل. پوره خبرونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه کې کتلی شئ، همداراز facebook.com/azadiradio ته ورشئ. هلته دغه خبرونه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پراته دي. د همدغه په همدغه سره زموږ دغه پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. البته د راپورونو خبرونو برخه ختمیږي، خو دوه اونیز پښتو پروګرامونه لومړی کور کله او بیا د ګوړی اچار مهیروي.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
مور می راته ویلی او بلا می راته ویلی نو نری راته ویلی بیا خو ما تراس می روی دسم.
دیو ماشوم غاک مو وابری ده چه ویلی دی نکل او بری دلی دیر خوخی گی. نن پام دیک لغا گی گو تاسو څنګه ماشوم ته کیسه یا نکلونه کوي؟
خوله ما نقل نکره ورده چیز دروغ ده توی جمع کرده ده شخصی ما خوله کسی نیدی گی ورده.
ولې په دې وروستیو کې د نکلونو او کیسو ویل کم شوي دي؟
خو د سکار د څه وس ولا خپلې زیپا کې مصروف وي کنه. د مخکینه خدای نکلونو اوس خو سریالونه دي.
د نکل یا کیسو ویل څه ارزښت لري؟
د ماشومانو د ښې ودې، د ښې روزنې، د ښې تربیې او ښه روش پاړوند کوي.
قدر من اوردونکو، د ماشومانو د ادبیاتو ماهران وایي چې نکلونه یک سی له آدمه تر دې دمه سبقه لري. هغه څوک چې ماشوم ته کیسې لولي له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. کله چې مور، پلار یا نیا او نیکه ماشوم په څنګ کې کینوي او ورته نکل وایي، ماشوم احساس کوي چې ارزښت لري. کوچنی فکر کوي چې مشران ورسره مینه کوي. لدې سره د قرات یا کمی هغه احساس چې په طبي ډول لار ماشوم سره وي لمنځي. لبلې خو د نړۍ ډیرای روانشناسانو د ماشوم ذهني دنیا ته د ورننوتلو لپاره ډیرې هڅې کړې. دوی تر ټولو ښه وسیله کیسې بللې چې د ماشوم دنیاګۍ ته لار وتلې. کیسې سره لدې چې ماشوم مصروفوي د شخصیت په واده کې هم ډیر تاثیر لري. په فایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلې چې دوی خپل بچو ته کیسې کوي که څنګه.
د غربې کار نه یو ورته وز د کسو غوته خو سره خپل کار او روزګار باندې گرفتار یم. خپل ما نه خپل نه کړه ورته چې دروغ ته وایم ما کړ د شخصي ما خپل څه نه دی ګیوته.
څو غوښته مرګو غوښته ورته وایم خو مثلا چې په منګه ځاسې وخت کې داسې تیر شو داسې بمبالي له باندې شو داسې تلو شته ډېر څه مې ته کړیندار و بار کته چې په خوله یو ته کومه یو سم مثلا دا ورکه ورکه چورتي پاسو ډېر خنجګار شي دا وتا چې باندې ډېر شي وي.
ځینې کسان بیا ورزنه مصروفیت د لامل بولي چې ماشومان ته کیسې کمی کوي. مرجانه چې د شپږو ماشومان مرده د بخونه کیسو پکله وایي چې کوچنیانو ته به میړانه شجاعت او ورښتین ولی ورخودله. نو ما وړه اوس هم کله چې وخت پیدا کړی خپل 5 کلنې لور ته داسې نکلونه کوي چې یو څور نه زده کړي.
په خوانی نکلونو د بچیانو نو دا به مې ورته کول خو د شکار د سی اوس ولا خپل زیپه کې مصروف بي فکنه نو څنګه کوي
نقل نه ورته کوي.
نقل ورته کوم کله کله نقل ورته کوم ولی نه ورته کوم.
ایتو په نظر ماشومان ته د نکلونو ویل څه ګټه لري؟
ماشومان عبرت ترخلي.
څه رقم عبرت؟
خدانه کلب اوس د بچیانو نقل بي واچو ادم خان مې روګینه کلب واچو د مخکینه خدانه کلونو اوس خو سریالونه دي دي سریالونه هغه نکلونه ډیر خو انسان پن تر اخستل مقصد په بچی کې چې مقصد دا رقم ته نه خلق به په کول باندې ټینګ ولاړو اوس چې قرآن شریف باندې لاس کې دومره ټینګ نه ولاړ لکه په هغه وخت کې به چې چاته کول ورک بس په هغه کول به کلک ولاړو.
هغه په خوانی نکلونه کې بیا ماشومان ته وسی دا څه ګټه لري؟
دا ګټه لري مقصد چې نه خپل خبره ټینګ بدريږي مقصد د خبره تیروي ما او په هغه خبره باندې ان تاسو راستیز دکای او دروغ مې کنه دروغ ویل خکار نه چې سړی دروغ وایي. هبا چان بو نور به ورکړه د مقصد چاته چې چا خامار مړک چې چا به کومه تور وکړله یغه ته خپل لور ورکړله کنه
یعنی خسړی ته ورکړله
خسړی ته به ورکړل توریالی سړی ته غیرتی سړی ته به ورکړله کنه
دې ته مای جماس یو توریالی وسی
نو توریالی وسی.
د ماشومان د برخې روانشناسان وایي چې ماشوم ته د نقل څرنګوالی ډیر مهم دی. هغه نقل کې چې د جنگ جګړې یادونه شوي وي ماشوم راوي او په ذهني لحاظ ډیر ځپي. 15 کلن حاجی ملنګ وایي چې کوم نقلونه چې پلار نیکه ورته کړی تربوسه پیاد دی
د شیرنی او مومن خان نکلو د سیدم ادم خان او دیغه نکلو د سمسال پچانو د ستیر کړي او د سیمرو اسلام تیر کړي دغه نکلو نور تکون یا وته وکي بلې بلته وکي نو د مسیرانو تاریخ بل منځ نه ځي.
ځینی خلک ماشومان ته د سکسي کې چې هغه کې جنگي جګرخونی ایتوب نظر ماشوم ته باید سره قمیو نقلو سي
نو ماشوم ته د سنکلو سي چې لارې ته دا وڅې دا جنگ زیبونه لمنځه لاړ سي جنگ کوم ډیر خسته کړو ګیرې سپینې کړو
ایتوب یت کې ته سره قم نقلو نه به مشرانو کوله
بابا او خدای دې وبشي به ام پلار سره د سبي د مومن خان او شیرنی نقل به راته کاو اسې پتی خان او ادم خان نقل به راته کاو
یعنی تر اوسه هغه پیاد دي
و هغه تر اوسه پیاد دغه شیرنی سانم خخو خسيو چې غیرت کړو
رازو خپل ماشومانو ته ورنه پوښتو چې دوی له کیسو سره مینه لري کنه او آیا څوک نقل ورته کوي که څنګه.
فاطمه
څوک لنه
بنت کلنه
ته اوس درته وایي چې قصې چا درته ویلي کنه
مور مې راته ویلي او بل پلار مې راته ویلي نور مې راته ویلي
د چې قصې درته وایي
د بچا
د بچا نقل درته کوي بیا دې ته خو هیڅ نقل درته کوي لک ډیر
ګیر بیا خو ما ته لاس مې ویدا
څه ښا څومره نکلونه دې تر اوسه زکړي
ډیر مینه دې زکړي
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته یو نکل خراته وکړه
دې بچالو دې سیدلته اکسي بیا دا اکسي ویني نه دې مسوینه څه وکړه
مو دې مله نسرودین وکړه
وای دا غبار را سید دې سوکي دا وای دې سید دې وکړه
نه کلان رفي بیا دې انګاک او بنګاک کیسه کوي لاغه به وورو چې لدې نکلې څه زکړي
دانا انګبک یاویم کولول څنګه په یو بل او چورتو سپچنګک
موږ کله له دروازه تاسو ته مستیرم چې دروازه ټکو ماول ویم زویان ما مستی راوړي دي شیدې مې راوړي دي لیهو راغلی ده وای زویا ټک ټک څوک یې وتلې وای زویا ما مستی مې راوړي شیدې مې راوړي د آواز خو هغه سي نه ده بیا ټول پر څوی یو په دېش کې یو دېګ کې یو یم په تشناب کې هغه ټول خوري بیا موږ یې ځي خپل شکرونه جوړوي بیا زه هلته مړ کوي بیا خپل زویان
لدينا قلنا تات شيء ذكري
لدينا مزدكو سيد مور خبري ومنو او بریدی چاته دروازه خلاص نکو
دا چې د ماشومانو د کیسو لیکون کې ماشوم ته د کیسو د ارزښت په اړه څه وی ل ډاکټر او لیکوال محب زغم سره مو موضوع شریکه کړی ده هغه ماشومانو ته د کیسو لیکل هغه وخت پیل کړل چې خپل ماشومانو نکلونه ورنغښتل نو موري وای کله چې د هلمند په کجکی کې وسیده هلته د ماشومانو لپاره د تفریح امکانات نه وو بچی به ډیر پتنګ وو د بچ خپل ماشومان د کیسو لیوال لیدل نکلې کلی د ټول افغانستان د ماشومان لپاره پایل کړل لاغه مو د کیسو د ارزښت پاړه پختلې دي
د مینې د خودل لپاره یو لاره امداد چې ماشوم ته کیسه ول وستل شي او وویل شي بل ګټه ایدا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه ولې ماشوم د کلمو او جملو سم تلفظ دکې د ژبې په ګرامر پويږي بل دې چې ته ګرامر ورته تدریج کې هغه پويږي چې زموږ په ژبه کې جملې څنګه جوړيږي ګرامر څنګه وي د کلماتو زیرمې په ذهن کې حافظه کې زیات کېږي او همدارنګ نوې مفاهیم زکې نوې شیان زکې لبلې خو د کیسو په وایلو یا لوستلو سره د ماشوم تخیل وده کوي کچیر تاسو ماشوم د کیسه لولې په منځ کې کیسه بریک دی بیا ورنه پوښتنه وکړي ښه ته څه فکر کوي دې نه وروسته به څه کېږي وګوري چې ماشوم له خپل ځای نه بیا درته وایي چې دا به داسې شي داسې به شي هغه قصه در سره غځوي بله ګټه یې دا ده چې ماشوم چې کله قصه اوري پوښتنې کوي در نه او ته که دغه پوښتنې په حوصله او په آرامۍ سره او سم ځوابونه ورته ووایې د منطقي استدلال قوت په ماشومانو کې زیاتېږي
شاعر او لیکوال عزیز اسوده وای چې د ته د کورنۍ مشران داسې پخواند او مزه کیسی کولې چې دای هم د ځواني په مرحله کې ماشومانو ته د نکلونو او ترانو لیکلو ته وهڅاوه هغه وایي چې اوس ماشومانو ته دومره کار نکیږي
یعنی نکل په خو زمانو راهیسی یا ترانه ډیر ښه او موثر اسباب وو د دې لپاره چې مثلا ماشومانو ته د ژوند د لارو د سم لارو شایان زده کول یعنی زده کړه په مستقیم ډول تاثیر نه لري یعنی په ماشومانو باندې هغه زده کړه ډیر اثرناک دی چې په غیر مستقیم ډول دوی ته ورخودل شي د نقل په څیر مثلا دوی په خپل فکر کې مجسم کړي چې مثلا دغه ماشوم چې ښه کارونه کوي یا ښه کارونه کلی ده مثلا د پاچا لخوا یا د مثلا د یو لوی سړی لخوا یا د یو خان او ملک لخوا مثلا یو تقدیر شوی دی یو پیسې یو شی یو لاسته راولی ده ما ته زما مور او زما پلار عدی او اکا ما ته نکلونه کول او ما ته ډیر خوښ راته چې مثلا کله کله مې ژلل یا خندل دغه دواله خندل او ژلل چې مثلا په یوه حادثه باندې ما ته راپیخ شو ما ته ډیر تاثیر کلی و زه په دې دغه شم چې چمتو شم چې دغه شیان ولي اوس نه چمپیږي دغه آثار
خو محب زغم بیا دنه منی چې په دې وروستیو کې ماشومانو ته نکلونه کم لیکل کیږي دغه په وینا د کیسو کتابونه اوس هم لیکل کیږي او چاپیږي خو کورنۍ ماشومانو ته د نکلونو لویلو سره دومره علاقه نخي
با سور بنسټ درې څلوختنوانه کتابونه چاپ کړي دي ماشومانو لپاره همدارنګه د بی بی سي تعلیمي پروژې لزګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي دي آی آر سی مؤسسه ګویت انسټیټیوټ او په دې وروستیو کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه اتیا عنوانه کتابونه په دری او پښتو ژبو چاپ کړي دي همدارنګه د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ غیر له دې چې د شعرونو او کیسو کتابونه چاپ کړي دي د ادبیاتو ځوان محصلان دې ته هڅولې دي چې ماشوم ادبیاتو ته کار وکړي دې ته ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي دي او له خمرغه نن سبا موږ تاسې ګڼ شمېر داسې ځوان لیکوال لرو چې د ماشوم ادبیاتو ته تمایل لري غواړي ورته کار وکړي
د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع بیا وایي کومې لیکنې چې په افغانستان کې ماشومانو ته کیږي که له نورې نړۍ سره پرتله کړو یو څه نیمګړتیاوې لري په نورو هیوادونو کې ماشوم ته داسې کیسې لیکل کیږي چې له هغه کوچنیوالی راتلونکي ژوند ته چمتو کوي.
دوی داسې کیسې ورته جوړوي چې ماشومان د دې کیسو په وسیله مستقیما په مغو لارو روزل کیږي او بالاخره د زده کړې او د ښوونځي او د مکتب زده کړو ته ورننوځي. په کار ده چې موږ متخصصین وروزو د ماشوم د روزنې لپاره او بیا د دې متخصصینو په وسیله کتابونه ولیکل شي او وژباړل شي، داسې لغتونه ورته راوړو چې هغه د ژوند په ضرورتونو کې ورته په کار کیږي. په دې ترتیب قصه د یوه درسي کتاب بڼه غوره کوي. د ماشوم لپاره تربیوي قصې د حیواناتو په ژبه. تقریبا 2000 کاله مخکې په هندوستان کې یو پادشاه د خپلو شهزادګانو د روزلو لپاره یو عالم ته وظیفه ورکړې وه چې د دوی د روزنې لپاره کتاب ولیکي، چې هغو د پنچاتنترا یا پنچاکیانه په نامه یو کتاب ولیکه چې موږ ورته کلیله او دمنه وایو. دا کتاب د نړۍ په سلهاو ژبو ترجمه شوی دی. په پښتو کې هم 15 ترجمې شته دي او په دې کې قصې دي د حیواناتو، بیا په دې قصو کې نورې قصې دي چې ډېر پښتونکي دي.
د روانشناسانو له نظره د ماشومانو مرته په پام سره چې دوی ته کومې کیسې کیږي، کوچنی له ذهني او رواني پلوه د ژوند له خوږو او ترخو سره بلدوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د برخې استاد شرف الدین عظیمی وایي چې ماشوم ته کیسې د روانشناسانو یو جدي بحث دی، ځکه چې د ماشوم له ژوند سره نېغې اړیکې لري.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولی سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولی سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د واوري وږي خو په واورو ماړه شول، خو چې د قدرت وږي به څه وخت په قدرت ماړه شي لا نه ده معلومه. لوګه بد شی ده چې د هر څه وي بیا هم لوګه ده. د خپرونې په پیل کې د یو داسې سړي د یوې ورځې یاداشتونه در اورو چې هیڅ غم نه لري.
اوس د سهار و بجې دي، میرمن می بیا لکه د همیشه غوندې په غوسه ده او وایي چې لاړ شه په کار پسې وګرځه. خو زه حیران پاتې یم چې چیرته پسې وګرځم. که په حکومت کې کار پیدا کړم او بیا په رشوت کې ګیر شم څه به کوم؟ او که په موسسه یا شرکت کې مقرر شم او کار مې نه وزده بیا به یې څنګه کوم؟ او که کوم آزاد کار پیل کړم او تاوان پکې وکړم خو نو سم به غرق شم غرق. اوس د سهار 9 بجې دي. دوه زامن او یوه لور مې ښوونځي ته لاړل. خدای خبر چې رسیدلی به وي او که چا به تختولی وي. هر ورځ په لسګونه ماشومان تختول کیږي او څوک په کیسه کې هم نه دي. که له ښوونځي راباسم راتلونکی به څه ډول وي؟ او که نه راباسم آخر به کوم ظالم وتختوي او وبه وژني؟ ښه دا ده چې اوس خو یو ځل ښوونځي ته ورشم او خبر یې واخلم. اوس د سهار 10 بجې دي. اولادونه مې په خیر سره رسیدلي وو او په ټولګیو کې ناست وو، خو اوس مې دې ته سودا شوه چې له رخصتېدو وروسته به کور ته راورسیږي که نه. کاشکې یوازې د ماشومانو غم وای. په کور کې مې وړام لږ پاتې دي. که هغه خلاصي څه به کوم؟ نه نغدې پیسې لرم او نه یم څوک پور راکوي. اوس د غرمې 12 بجې دي. میرمن مې وایي چې د چا مسکال راغلی و خو نمره یې نه ده پیژندلی. خدای د خیر کړي چې دا به چا کړی وي، څه خبره به وي؟ که د خیریت خبره وي خو بلا ورپسې، هسې نه چې کومه بده پیښه شوې وي. زیاتره خلکو د مسکال کول ساتیری ښکاري، خود موږ اعصاب را خراب کړل، ځکه تر هغه چې معلومیږي چې خیریت دی زړه مو خولې ته راولي. اوس د ماسپښین څلور بجې دي، خو اوس یې په راډیو کې ویل چې څه شیبه مخکې په ښار کې بم وچاودېده. خدای دې خیر کړي چې د ما زامن او یا هم لور هلته نه وي ورغلي. له بده مرغه مې نن موبایل چارج هم نه لري. له کومې ورځې چې برقونه یوه ورځ بعد او دوه ورځ بعد شوي دي، نو بیا د ما موبایل هم په چارج نه دی موړ شوی. خدای دې انصاف درکړي چې حکومت نه شي کولی خو خوشې کوي، استعفا ورکوي. اوس د ماښام و بجې دي، همدا اوس یې د راډیو په خبرونو کې وویل چې راتلونکی کال به ډیر خرابه کال وي، هم به امنیت نور هم خراب شي او هم به ګراني زیاته شي. یوه ورځ مې هم د دې راډیوګانو څخه د خوشحالۍ خبر وانورېده. حیران ورته پاتې یم چې په دغو خبرونو کې ګټه څه ده. دوی خو بس خپلې تنخواګانې پرې اخلي، موږ یې وچ په وچه له غمه مړه کړو. اوس د ماسخوتن نهه بجې دي، میرمن مې په زور پاڅولم چې ویده شم. هغې خو همدغه یوه خبره اورېدلې چې اعصاب دې خرابه دي، خو دې ته نه ګوري چې په هېواد کې څه حال دی، کومه خبره به یې سړی له یاده وباسي او کوم شی به یې سړی هیر کړي. زه نو خدای راوستې ده، سترګې به پټې کړم که خوب راشي، خو د سبا ورځې غمونه مې خدای که سترګې پټولو ته پرېږدي.
رازې چې اوس د کیسابور په باره کې څو ویل شوي لنډې در واورو.
کګي صبر سره د کارو مل بسونه لاټو پیدا بشینا، مل بسونا لاٹا و پیدا بشینا.
دیکی صبر ظلم للا آسا دجر دی پاسا می پولی والاڑی دینا، دجر دی پاسا می پولی والاڑی دینا.
کی صبر موجن خواندا پزن کدن کی آدوی پردی جیبونا، پزن کدن کی آدوی پردی جیبونا.
کی صبری سخت خوری دا سخت ای مکڑی دی جیبونو لو کوینا، سخت ای مکڑی دی جیبونو لو کوینا.
جیب کی صبر را چخ پری کر اوز با امیر صاحب تا چبا نکو ما، اوز با امیر صاحب تا چبا نکو ما.
آلام بل دستور می ولید کی صبران وز دی بای کنو غلا کوینا، کی صبران وز دی بای کنو غلا کوینا.
پا کی صبر می سلام وایا داور توایا چه اسناد را ولگینا، داور توایا چه اسناد را ولگینا.
دی میلی بس دروازی نیسا دی کی صبر خوی دس ولی دی را بشینا، دی کی صبر خوی دس ولی دی را بشینا.
لکی صبر آلری گرزا لجیب سرا د سړی خېټه سیروینا، لجیب سرا د سړی خېټه سیروینا.
کمانډی ته کوم بخلاړی پکې صبر آشنا می وای سلامونا، پکې صبر آشنا می وای سلامونا.
او اوس مو هغه درې کونچه میسته بیایو چې په یوه پکه ولاړ دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، نن مو بیا د ګوړې اچار د پیاوي په سیدیو کې د تیو درې کونجه میز جوړ کړی دی. اوریدونکي کولی شي په 00000420 نمبر زنګ ووهي او پوښتنه وکړي. کوم اوریدونکی په سیم کې دی؟
الو الو،
اورم اورم، پوښتنه وکړی.
الو اوري،
او اورو، پوښتنه وکړی.
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه، داسې خبر ته وایي له یاده مې ووتو.
پوښو، پوښتنه مو وکړی.
څنګه
اورو پښتنه مو وکړې څه پښتنه لري وخت کم دی
ښه ښه زه خپل سلامونه احترامات او ښې هیلې تورپیکې سموسې ته وړاندې کوم همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړې اچار خپرونې ټولو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم
وروره پوښتنه مو وکړې چې وخت کم دی
بلې اورې
هو هو اورو پوښتنه مو وکړې
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې
او اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه او غوړې وویشي نو ښه به وي ځکه چې وړه او غوړې نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم
سمه ده سمبوسه به ځواب درکړي سمبوسه جانې
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه
هلو هلو تلیفون قطع شوی دی
ښځه خیر بیا نومه وروره ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یاد یې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نوي بازار ته راغلی دی هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایې هېڅ ممانعت نه لري ځکه هر شی چې ګران وي همهغه له سړي سره ښه ښکاریږي
سمبوسې مورې اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه
ما واورېده اوړه یې پکې یاد کړي وه یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم اداب معاشرت مراد کوه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر ستاره امینی حسین حکمت او نقیب الله لاروی کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
افغان بچو خون زیده مکتب زنگ مر شوه گلی و سوره سوره ده افغان بچو خون زیده افغان بچو خون زیده وطن کم دے بس دے وطن کم دے مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے دفغان بچو خونزے دے دفغان بچو خونزے دے Yeah. شم لا خالدی چنا اغلا بچا لوی کری نا پوی تو رب لاشی دو مرخی دزد کری زده هم زنگو دزد کری زده هم زنگو دزد کری زده مکتب زنگ مر شوه و گوله و سوره سوده ده دفغان بچو خون زیده دفغان بچو خون زیده